السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام وو بجې شپې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته خراغلې د دې سات ډیره برخه مایکروفون ستاسو پروګرام ته ځانګړې شوې. په دې خبرونه کې له افغانستانه د کډوالۍ پر ناورین خبرې کوو. د کډوالو نړیواله ورځ سبانه بل ورځ لمانځل کیږي، خو دا ورځ داسې مهال رسیږي چې افغانستان په سیمه کې د کډوالۍ له تر ټولو لوی ناورین سره مخامخ دی. 8 میلیونه افغانان دا مهال په کډوالۍ کې شپې ورځې تیروي. لاملونه څه دي او څنګه ځان له کډوالۍ نه ژغورلی شو؟ خپرونه راسره مخکې واورئ او زنګ ورته راووهئ. میلمانه هم ورته رابلل شوي، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی وایي د ایران ولس به د تپل شوې جګړې او سولې په وړاندې په کلکه ودرېږي. هغه نن چهارشنبه د ایران خلکو ته په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې ایران به هیڅکله اسرائیلو ته تسلیم نشي. هغه په دې ویډیوي پیغام کې له اسرائیلو سره جګړې ته د تپل شوې جګړې نوم ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې نن شپږمه ورځ ده چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ جګړه روانه ده او دواړو لورو ته یې درانه مرګ ژوبله اړولې. راپورونه وایي چې څو شېبې وړاندې په تهران کې د درنو چاودنو غږونه اورېدل شوي دي. د اټومي انرژي د نړیوال ادارې مشر رافایل ګروسي وایي ایران د اټومي وسلو د جوړولو اراده نه لرله. ګروسي امریکایي ټلویزیون شبکې سی ان ان سره په ځانګړې مرکه کې ویلي هیڅ داسې اسناد په لاس کې نه لري چې وښيي ایران په سیستماتیک ډول هڅه کوي اټومي وسلو ته لاسرسی ومومي. ایران د اسرائیلو د بریدونو څو ورځې مخکې لوړ پوړو اسرائیلي امنیتي چارواکو ادعا وکړه چې د دوی استخباراتي معلومات ښیي چې د ایران د اټومي وسلو کارپوهانو د اټومي وسلو بریالۍ ازموینه درلوده. ګروسي بیا سینین ته ویلي ایران لا کلونه اړتیا لري چې اټومي وسلې جوړې کړي. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر کایا کالاس خبرداري ورکړی چې روسیا د سایبری بریدونو او ویجاړونکو اقداماتو په ترسره کولو سره د اروپا لپاره مستقیم ګواښ دی. هغه چې نن د فرانسې په ستراسبورګ ښار کې د اروپای ټولنې په پارلمان کې وینا کولو ویل د روسیې له پوځي لګښتونو ښکاري چې د دې هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین قصد لري له خپلو سرتیرو نه په نورو سیمو کې ګټه واخلي. د هغه په ټکو روسیا اوس د اروپا لپاره مستقیم ګواښ دی. د طالبانو د ترانسپورت وزارت وایي چې له ترکمنستان سره ترانسپورتي او ترانزیتي همکاري پراخوي. دغه وزارت نن پر خپل ایکس پانل لیکلي چې د ترانسپورت وزیر حمید الله خونزاده په کابل کې د ترکمنستان له سفیر خواجه وظف سره خبرې کړي او په دې اړوند نور مسلو سره بحثونه کړي دي. وړاندې د خونزاده په حواله راغلي چې تر بل هر وخت اوس مهال د کابل او اشقابا ترمنځ د همکارۍ د پراختیا لپاره زمینه برابره ده. او روسیې د وړمې شپې په اوږدو کې په کیف او نورو اوکراینی ښارونو باندې د توغندیو او ډرون لوی برید کړی چې نن یې د مرجوب لیش میرې هم زیاتې راپور شوې دي. ویل شوي چې په پلازمینه کې 14 او په اودیسا کې 2 کسان وژلي او له 100 څخه زیاتې ټپیان کړي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي دا
وایي ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وایي ګوګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
فن نظر دا شه ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدون کله روز ځان معرفي کوي ازادي راډیو ده
زما نظر دا چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
السلام علیکم. افغانستان د مهال په سیمه کې د کډوالۍ تر ټولو لوی ناورین تجربه کوي. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې د افغانستان 8 میلیونه وګړي د ګاوان سیمې او لویدیز په هیوادونو کې کډوال دي. د راپورونو له مخې لا هم له هیواده د ځوانانو او په تیره بیا د کډرونو تېښته دوام لري چې د اړتیا د انساني قاچاق کوونکو کاروبار هم تود کړی. د جون شلمه د کډوالۍ نړیواله ورځ سکه لاس مهال رسیږي چې ایران او پاکستان کې پر افغان کډوالو کړی تنګ شوی او ډله ډله اخراجیږي. د ایران او اسرائیل ترمنځ جګړه د غناورین ته نوې اړخ ورکړي او ممکن ګنشمیر کې افغانان له ایران خپل هیوا ته ستانه شي. له افغانستانه د ګنشمیر کسانو د کډوالۍ لاملونه څه دي؟ ولې لا هم د ځوانانو او کډرنو تېښته دوام لري؟ آیا هیله شته چې د کډوالۍ لمن راټوله او افغانستان په د غناورین برلاسه شي؟ مایکروفون ستاسو خبرونه کې پر همدې مسایلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین يم او را سره ملمانی دی لیکوال او د چارو کتونکو ډاکټر یحیی وردک او مدني فعال میرویس عمر خیل. تاسو اوریدونکو ته هم خره غلاست وایم کولای سي چې خبرونه ته زنګ را وهي. لاستډیو سره د تماس شمیري دی چې کولای سي اړیکه ورته ونی سي کډ اړیکه وسنه لري. یوازې لاند زنګ یا مسکالو کې مقبل تاسو سره بیرته اړیکه ونی سو. دا شمیره ده 00024221501. بل نړیواله شمیره ده 00422012 شپږ 01 01. کچیرته واتس اپ لري زموږ واتس اپ شمیره ته هم اړیکه ونی سي 00422311. په دې لچې اړیکه ونی سي ورزو ډاکټر صاحب ورداک سټډیو سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي څه فکر کوي له افغانستانه په دومره لوی شمیر کې د 8 میلیونه کسانو کډوالۍ څه لاملونه لري او دا په څه معنا دی د افغانستان د ولس او خلکو لپاره؟
سلام علیکم. زه په د خپل پلار کې ساوتم. زما پلار په 1950 او 1970 لسیزه کې په امریکا کې درس وی او بیا به د جرمني د لیارې نه بیرته افغانستان ته تلا. هغه ما ته قصه کوله وایي په جرمني کې به دای چې بیرته افغانستان ته تلا د جرمني پاسپورت کې د پاسپورت چې کنټرولوي دلته به ورته وی چې ته درې میاشتې په جرمني کې پاتې کېدلای شي. هغه به ورته ځواب ورکاو چې نه زه یو ورځ هم نه پاتې کېږم، زه بیرته خپل وطن ته ځم او هلته کار کوم. بیا وروسته چې جګړه پایل شوه د ما پلار اوس فوت دی، هغه وی اوس مې که په زور هم وباسي زه افغانستان ته نشم تللی، ځکه چې هغلته یو آرام هوسا ژوند نشم کولای. نو د ما په نظر زیاتره افغانان په همدغه تلویختو کلو کې ځکه خپل هیواد او ټاټوبی ښودلی دی چې دوی هلته آرام او هوسا ژوند یې نه درلوده. اوس مثلا هغه وخت چې په 1980 کلونو کې روسان راغلل یوه څپه شروع کړله، بیا دوهمه څپه په 1992 کې چې د ډاکټر نجیب الله حکومت سقوط شو بیا بله څپه شروع شوه. همداسې دغه د ناتو عسکرو د وتلو اوازه چې شوله په 2014-15 کې بله څپه شروع شوله، ځکه چې خلکو ځان ناامن احساسوه، خپل ځان او کورنۍ ته یې هوسا ژوند نشوای آماده کولی. او همدغسې آخري څپه د افغانانو د وتلو ټول دنیا ته په 2021 کې چې د اشرف غنی حکومت سقوط کوي، بیا هم زښته زیات افغانان ووتل د افغانستان. یو مهم علت همدغه د رژیم تبدیلول دي او د نویو جګړو او نویو ګواښونو راتګ دی. او دغه د کډوالۍ نور علتونه هم شته دي لکه فقر. افغانستان تر اوسه ننه همدا اوس یو د دنیا د غریبترینو هیوادونو څخه دی. نو
بله ډاکټر صاحب وردګ، دغه راځم ستاسو دغه لمرنۍ خبرې ته چې تاسو ویل چې د پلار به مو هغه خبرې کولې چې یو وخت افغانستان پاسپورت دومره ارزښت درلود چې په جرمني کې تر درې میاشتو پورې پکې اوسېدلې سوې. امام چا ورېدلې دی وای هغه وخت کې چې چا د افغانستان پاسپورت درلود نو اروپا ته بدون د ویزې راتللی سو یا جرمني ته چې هغه وخت کې راتګ د خلکو ډیر وو. دا څه وخت له تاریخي پلوه ممکن ډیر ځوانان زما په شمول دغه ارزخ باندې خبر نوی یا خبر وشه درته ډیر مهم نوی معلوم سوی دا د شاو وختو د ظاهر شاو وختو کنه لغنه مخ کې وختونو کې وروسته وختونو کې چې د افغانستان پاسپورت مو
ته دا د ظاهر شاو په وخت کې و چې نونا سوا شپګارتیا کې دای امریکا ته تلا او درسي وی او ماته دا ویلي ذکر په یاد دی چې زه التا تلوي او هغه و ما ورځ و ما د مور تلوي ټیم و نو دا مې د پیټ په یاد نو نو سا آتش په تکي و او بیا ورسته هم دای تلای دی
نو آیا هیلشته چې بیرته همغه خوبونه راجوندی سي همغه هیل راجوندی سي افغانستان داسي او ټاټوبي وګرځي چې دغه اتمیلونه کسان چې تر راوتلي دا بیرته ورسې کټول نه ورځي لک تر لګ نیمایي بیرته ورشي او نور له دې وطن د ځوانانو تېخته د کډرونو تېخته ودرېږي
ولا ډیره سخته ده افغانستان فیلن که چه هم ووز پکی امنیت را غلعی دی خو خلق آرام ندی خلق دی دوده خپل اولادو تا دی دوده ورکولو توان نلری لکه ای وقتا می چه وویلش ول دی جگری تر تنگ فقر یو لوی آمل دی کدوالی دی په دې ورستیو کلونو کې په ټوله نړۍ کې په افغانستان کې هم دغه د اقلیم تبدیلیدل هم بل یو عامل دی چې هم په داخل د افغانستان کې خلک د چیرته چې اوبه نشته یا چیرته چې ډیره ګرمي وي بل ځایو ته چې او دغه علت کېدای شي په راتلونکي کې په افغانستان کې هم نور هم زیاد شي زخپل چې دوا کال مخکې کابل ته تللی وم ما لیدل چې خلکو اوبه نه درلودي نو چیرته چې اوبه نه وي د هغې ځای نه باید خلک بل ځای ته کډه وکړه ځکه چې اوبه ژوند دی او ژوند بدون اوبو نه نه کیږي
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ را سره پات شئ تاسو لږ زره دمه واخلئ ورځو اوریدونکو ته نوبت ورکو بیا به د خپل بل مل مسره خبرې کوو یو اوریدونکو استډیو سره وصل دی د سره خبرې کوو ستړي مشي مایکروفون تاسو خبرونه اوري
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته حکمت الله حمیدین د کابل په لین کې
خا مهرباني وکړئ کابل نه ستړي مشي د کډوالۍ په ناورین باندې څه وایي او تاسو په نظر لامل څه دی چې اته میلیونه افغانان له هیواده کډوال شوي
کډوالی ناورین خور په ټول نړۍ کې وتا یو ناورین خور څه ودی منځاوندې ملک ایران دی چې مشکلات سره مخامخ کیږي سوریا ده ورپسې پاکستان دی چې اقتصادي حالت یې ډیر ځای په دی متوسط معلومات ته د پاکستان څخه ډیر خلک مهاجر شوی دی نور ملکونه تکلیف دي امنیت وضعیت خراب دی او الحمدلله مشر ملک افغانستان کې د نور کلو په برتنه باندې دا درس لور کال کې الحمدلله چې پر مختګونه راغلي دي ډاکټر صاحب چې دا خبره وکړي په کابل کې وبنسته الحمدلله او حکومت یې تم توجه دي چې د پنځه سره په پېکو کې وبراوي او د کابل له ټکو غرو باندې ټانکی ورته جوړ کړي او کوروتو بوبر کړي او د کوټه په کانال روان دي او کابل کې کته چې ورته معلومات کړي وګوري اندره پوره پلونه جوړی چې پر سړک باندې برکی چرای باندې وس په زمینی پول دی هوایی پول دی او دنده کې پر سر باندې پول دی او لارې برابر شي وي دي نو کرا کرا ان شاء الله مل پر ترکی باندې روان دي د تر زم په فاز مګ مګ مل کې وټول مشکلات به امنیتی جو کړی وي څنګه جو کړی وو چې وای ادارې خپل کار ته نو خلاص او نو خپل کار کولای شو و ته الحمدلله ټکو ټکو باندې که د جمهوریت په وخت ورونه دي او که اماراتي ورونه دي او د ولس ورونه دي ټول یو ملت یو افغانستان دي او چې تا ګولي ګلزار باندې الحمدلله چې اربع وخت یو جمهوریتي ورور سره کېږي په جمهوریت کې وځي په واه په جمهوریت کې خدمت کړی وو هغه ورونه هم ډیر پچاله دي او که په امارات کې دي هم پچاله دي ولس هم پچاله دي دغه اقتصاد مشکل په ټول نړۍ کې تناسر روان دي په ټول نړۍ کې وڅکتور توګه یو ام پر مجرو نړیوال اداره په داسلویس کال کې مرستې نوې بند کړي یو ایم او مرستې بندې کړي ځکه چې نړیوال هم دا بحران سره مخامخ دي نو یوازې افغانستان نه دی چې لږ صبر وکړو لږ ملت ته متوجه شو موږ مرته یو کس راغلی و د ناکامرا په نامه جاپانۍ و نو ناکامرا به خلکو ته 8 ساعته لپاره روزانه ورکوله بیا به ورته وویل چې نیم ساعت ته د ملت لپاره خدمت وکړي په دا نیم ساعت به دا ولس دومره په جذباتو راوستي دي جاپانۍ چې تر دا 8 ساعته بیا ډېر خدمت به وکړي نو اوس که موږ په ځان کې دا جرأت وکړو دا وجدان وکړو چې دا ملت زموږ دي او موږ پارتنر سره لرو چې پرون څوک هم نن څوک هم سبا څوک هم ټول یو ملت یو افغان دی نو انشاءالله موږ د ملت په پرمختګ وکړو
بله نو اوس خو دغه شمیري خي چې 8 میلیونه کسان کډوال سوي او ډیره برخه په دې وروستیو 2-3 کلونو کې سره لدی چې تاسو هیلمن یي او وای چې د کابل وضعیت ښه دی په ټول هیواد کې امنیت هم نسبتا ټینګ شوی دی نظر په خوا کلونو ته نو بیا څه فکر کوي د ځوانانو تېختوالي روانه ده او کله چې دغه د پاسپورت ادارې ته سړی ورسی بیا سړي ته اندازه لګیږي چې ځوانان څومره د پاسپورت په لټه کې دي ځکه د پاسپورت اخیستل دوی ته یوازنی ګام دی چې بیا وروسته پسې مسافرۍ ته ځي هغه مسافرۍ هم کاش کې داسې په قانوني لارو وای تر ډیره دغه د قاچاقبرانو بازارونو ورسره ګرم شوی دی دوی په قاچاقي لارو داسې راځي ایران ته حتی ځینې آسی روسي خواته وړي او بیا د خواته اروپا ته هڅه کوي چې متاسفانه ډېرې په لاره کې بیا له خطرونو سره مخ کېږي حتی ژوند له لاسه ورکوي
دا ستاسو خبرې په تایید باندې نن ما ته یو خاط وکړ پاسپورت راته جوړ کړم سبب یې درکور کوم ان شاء الله نو ته پاسپورت په اداره کې دغه نه غاڼه ګورند لکه څنګه چې تا خبره وکړه خدای دې خبره دې چې موږ افغانان د 40 کال کې کم اقتصاد د جمهوریت په وخت کې څومره قوي وو په هغه نه قوي اقتصاد باندې مختصوي دي نو دې او څومره هغه چې اقتصاد غواړي او هغه چې آزاد ژوند غواړي نو درته د افغانان چې دې څه د ژوندۍ د چې په چیرې او ټول کې د چوکاټ ته یو دم لیدل د 40 کالو یو څوک آزاد ژوندۍ کړی او ته وسه هغه یو امر بالمعروف پلا یو چوکاټ اتی نو اکثره وجه دغه یي دغه وجه ته د پکر د وجه ته نه دی درته چې دې د هغه ژوندۍ ته چوکاټ نه ورته بدل څه سختي نو په دغه وجه باندې دی خارج ته د ځوانان دی اقتصاد د وجه کده هر چا د کور معلومات وکي د فامیل یو کس ته ټلیفون وکي هغه کس دا درته وایي چې د الک مسغلاق لري دی او مجته دا معلومات ده چې دغه کابل ته خلک به چې د نیمروز پر باډر خپل قربان پیدا کړی دي بیرته راګرځول دي نو دا ځوانان اکثر په دغه چوکانه ژوند باندې مختصوي دي په دغه حیات کې باندې مختصوي دي نو لږ درته وته چوکات جوړ دي اداره جوړه ده د اداره کې ژوندۍ دي څه دی سخت ده نو یو څو کال بعد به ان شاء الله او کال دوه درې کې به ځوانان ورو ورو عمر سره عادت کړي اسلامي ټولنې سره به عادت ونی شي مشکلات
په اله حل کې بله کور ودان ډیره مننه سلامت او سی یو بلوریدونکو ته هم نوبات ورکو ستړي مشي مایکروفون تاسو خبرونه اوري
وعليكم السلام لمن ولایت نه یاره کني وای دي شو لسوالینه
ښه دي شو لسوالینه په خیر راغلی تاسو له نظر ل افغانستان د کډوالۍ د لوش میر کسانو د کډوالۍ لاملونه څه کېدلی شي
دا دې موږ مهاجرین راغلي او کیسه ته سلام برته واپس باندې روان دي کاروبار نشته دی پری نشته دی اقتصاد ضعیف دی اکثر ایران ته دی اکثر ترکیه ته دی اکثر دوبی ته دی
تاسو راستانه شو کډوالو په ډاله کې یعنی تاسو واقع کسان چې په خوا کډوالۍ کې وي وس پرته وطن ته راغلي یي
بله بله ما خپل په لاور کې پریم یا خان کې مې وخت تر کړل دی اوس راغلم غوښتن کډوالۍ
څومره وخت کېږي وطن تر استون شوی؟
نه یو کال کېږي ان شاء الله.
او تاسو په زور راوېستې چې په خپل خوخه راغلی؟
یا خپل خوخه راغلی ما هجر عادت ډیر نازک برابر افغانستان ته خپل وطن ته.
او دلته وطن کې کار بار روزګار څنګه؟
بالکل سره ډوډۍ تاري یا یاد نه پکې تاري یعنی
نو څه کوي دلته کاروبار پسې ګرځي او کبي خدای مکړه کزين ځوانان بیا کوشش کوي چې د کډوالۍ ژوند غوړه کړي
کډوالۍ ژوند څه هغه ته مجبور هیڅ بس کډوالۍ ژوند غوړه کونو کاروبار نشته د یو بره باندې وچستی وي بس دریانه مکوله غرو در باندې وچسته ولې بالکل دې زیات دي
خا کور ودان سلامت او سیل دیشونه په دهیل چې دغه استونزې مو چې یاد کړی دغه استونزې حوالې شي او تاسو بیا کډوالې ته مجبور نشي. یو بل اوریدونکو هم راخلو بیا ورجو ملمنو ته ستړي مشي میکروفون تاسو خبرونه اوري.
خیر چې انجنیر صاحب تاسو ته ټول کډوال ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. خدای وکړي جوړ او روغ بیاس. لکه څنګه چې په دغه مورو تاسو دغه موضوع بشپړه کړې او نن وخت راکړه د خیر څه کور ودان سا او مخې کوم اوریدونکو چې وغه کېدو ښه خبرې دي دغه او کوم دغه ماجر ورور څه وغه کېدو لږ خپل افغانستان ډیر مخکې ماجر شوی ولما یعنی بيخي وړو کوي ولم خو دې کور په دغه کې نه دغه چې په مسافرۍ باندې کړو ما په اعلان د څو کال کې شل کال کې زبا اندل افغانستان کې وشهغه ما او خپل کورنم دي 1 ساعت وځه باندې 1 ساعت خو له سپر سره سپر ډول په دې خاطر باندې کار باندې نه ست نور جانو چې مقصد لکه مخ کې شو جمهوریت ټیم کې شو په هغه وخت کې به 1 ساعت رال په 1 ساعت کې ټولو کار کول اما اوس هغه کوم 1 ساعت باندې یعنی معنا کار کیږي او پیلن کار روان ده. زه ته وایم چې 50 نفر کڼور وي پکې یعنی معنا
بله مخکې غوړیدون کله کابل لاړی کني ولې غویل چې نه اقتصادي ستونزې ډېرې نه دي ځوانان وای دی لپاره له وطن تښتې چې دوی باندې یو څه کړی تنگ شوی د امر بالمعروف وزارت یا کارکون کې تنگي تاسو سره موافق یې؟ بله فکر کوم د غوړیدون کې سره زموږ اړیکه پرې شوې ده. د غوړیدون کې اړیکه نیولې و چې خپل یو وخت په مسافرۍ کې ژوند کوو خو اوس وطن ته ستون شوی وای چې په وطن کې خصوصا کوم سیمه کې چې دی ووسی حالته بیکاری ده او ځوانان د بیکاری لکباله مسافرۍ ته زړه کوي. یو بل اوریدونکو هم راخلو بیا راځو ملمنو ته ستړي مشي میکروفون تاسو خبرونه اوري. مهرباني غږ مو
وسه
ډیره مننه موږ جوړ یو ته څنګه صحت څنګه ده ان شاء الله. اورم غږ مو راځي خبرې
انده ستای ته اوریدونکو ته ټول ته سلامونه نکېل خو یو څه جوړ وروغ وایس.
مهرباني وکي خبرې وکي مایکروفون تاسو خبرونه کې د کډوالۍ په ناورین خبرې کو. مهرباني غږ موصل دی خبرې وکي تاسو غږ لرو.
جوړه بخیر خاله تکرار ده
او مهرباني خبرې وکي غږ مو راځي. ښه اورم وو فکر کوم د
خبرې تاسو اوریدونکو ته ټول ته سلامونه نکېل خو یو څه جوړ وروغ وایس.
مهرباني خبرو ته ادامه ورکړئ خبرو کې مدام مره ولې چې بیا تاسو غاک پرې کیږي. مهرباني فکر کوم دا اوریدونکو زموږ غاک ناوري له سره مخخه کوو او اوریدونکو کچرت اړ کې نسی موقعیت سم انتخاب کوي چې غاک مو سم راشي انور اوریدونکو او تاسو غاګونه مختصم راشي. کور ودان راځو اوس د بحث بل ملما مدني فعال میرویس عمرخیل هم سټډیو سره وصل شوی دی. عمرخیل سب ستړي مشي ستاسو ارزونه او مندنه څخه څه لامل دی چې 8 میلیون افغانان له افغانستان د محل کډوال دی؟ البته دا رسمي شمیرې دي چې یونیسیار خبرې کړې دي ممکن غیر رسمي شمیرې لدین هم زیات وي.
زما غږ درځي تاسو
او غږ ملري عمرخیل سره مهرباني.
اخه سلامونه نیک هلی تاسو او د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته خپل افغانانو ته نیک هلی سلامات مې ومني. وګورئ متاسفانه چې د دې سیمې د هوادونو په پرتله د افغان ماچیرینو تعداد او د هجرت لړۍ دا ډیر زیات ده. تقریبا دا مختلف عوامل لري، جګړه او نامنی یو عوامل ده، اقتصادي ستونزې، بیروزګاری، سیاسي بې ثباتي او بشري حقوقو نقص، او په همدې توګه تعلیم او روغتیايي خدماتو ته لاسرسی نه لرل او طبیعي آفتونه. خو په افغانستان کې د مهاجرت او د مهاجرینو لړۍ دا د جګړې او نامنی او بې ثباتۍ او اقتصادي ستونزو سره مستقیما دا تړاو لري. اته میلیونه افغانان دا خو رسمي ارقام دي، اما که وګورو شاید تر دې ډیر ارقام وي، تقریبا تر 9 او 10 میلیونه پورې هم دغه تعداد رسیدلی شي. نو دغه عمده عوامل و چې افغان ماشرین دوی له خپل هېواده نورو د سیمې ګاونډیانو ګاونډي هېوادونو ته، اروپایي هېوادونو ته، امریکا، استرالیا منځنی آسیا هیوادونو ته دوی وکوچیدل، هلته لاړل، مهاجر شول. نو دغه عمده عوامل چې ما تاسو ته ویل ممکن نور په کور دننه هم ځینې مهاجرتونه ترسره شي یا کډو یا د یو سیمې نه بل سیمې ته د مختلفو عاملونو له وجې. نو بدبختانه بیا د 2002 کال نه وروسته بیا دغه سلسله شروع شوه او دغه د ارقامو له مخې تقریبا تر 1.5 میلیون پورې نور افغانان هم د 2002 او تر 2015 کال پورې دا تعداد هم ورسېدل چې دا په خپله دغه د بې ثباتۍ یا اقتصادي ستونزو یا نورو سیاسي او نورو مسایلو سره دوی تړاو درلودل. نو متاسفانه چې دا لړۍ لا هم ودرېدلې نه ده او هر ورځ که تاسو فکر وکړئ په قاچاقي او غیر قاچاقي لارو یا په رسمي او غیر رسمي توګه زرګونه افغانان دوی روان دي او د مهاجرت نیت یې کړی. په دغه کې اکثره ځوانان کورنۍ دي، اکثره هغه خلک چې اوس مهال دوی تعلیم ته لاسرسی نه لري یا د هغوی کورنۍ د دغه محدودیتونو لاندې دي چې دوی نشي کولی هلته خپل زده کړې ترسره کړي، یا د مېرمنو برخه ده او په همدې توګه اقتصادي ستونزې او مشکلات چې دا په خپله یو لوی لامل دی. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې په کور دننه هم ډېر شمېر افغانان له یوې سیمې څخه بل سیمې ته دوی کډه کړې او مهاجر شوي دي. نو دا طبعا متاسفانه د افغانانو په ژوند باندې دواړه هم مثبت او هم منفي اړخه لري. مثبت اړخ دا ده چې هغه افغانان چې هلته اقتصادي ستونزې لري یا هلته سیاسي نور ستونزې مشکلات لري، دوی خپل د ژوند د خوندي کول لپاره نورو نړۍ او نورو هیوادونو ته دوی هجرت او مهاجرت کړی. او په ځمن کې منفي پایله هم همدغه ده چې ځینې په دغه کې تعلیم یافته باسواده لوستي افغانانو چې هغوی هم نورو هیوادونو ته دوی مهاجر شوي، چې دا په خپله د افغانستان د تعلیم او د ښوونې او روزنې په برخه کې یو منفي پایله درلودلی شي. نو په همدې اساس دغه مختلف عواملو دغه عمده دلایلو چې ما تاسو ته وړاندې کړ
کور ودان عمر خیل صاحب را سره و. ډاکټر صاحب یحیی وردګ تاسو سره چې فکر کوم اړیکه پرې شوې ده، تخنیکی همکار اشاره کوي چې ډاکټر صاحب وردګ سره اړیکه پرې شوې. عمر خیل صاحب تاسو ته د پښتنه راځي کوم، تاسو په لاندو کې اشاره ورته درلوده چې له افغانستان د یو شمیر کډرونو وتل د افغانستان لپاره ګران پریوزي، د افغانستان لپاره منفي پایلې لري. په همدې برخه کې دغه کوم ځوانان چې په دې وروستیو دریو کلونو کې راووتل، کته هم د افغانستان اوسنی چارواکي یا هم د طالبانو حکومت د غزوانانو ته د تښتیدلو نوم ورکوي، یا هم وایي چې دا غا د پخوانی حکومت پلویانو یا د نړیوالو ځواکونو کارکونکو یا د غوي په اصطلاح همکاران وو. اما که واقعیت ته وکتل شي، یو څېړنه ازادي رادیو کړې و، یوازې 400 متخصصین چې د روغتیا د برخې متخصصین وو دا بریتانیا ته راغلي. دغه مثلا په سلګونو هم دغه طبي پرسونل یا کارکونکي یا متخصصین ایران، پاکستان او ترکیه ته راغلي دي. دغه مثلا کې د انجنیری د برخې متخصصان او کډرونه وګورز په ځنم زموږ شخصي ملګری د پانتون د دورې کسان و چې خې انجنیران وو، اما اوس زی هغه امریکا ته کډوال شوی دی، هلته د خپل کارونه مختوړي. دغه هغه څومره محسوس دی او څومره وسنه یو چارواکو ورته کار کړی دی، فکر نه کوي چې دغه سلسله دوام ولري؟ نو د افغانستان لپاره به د کډرونو کمای په نږدې راتلونکي کې یو غټ اثر خوګایوي.
لودین صاحب وګوره، د سیاسي بې ثباتۍ او د بشري حقوقو نقص او په همدې توګه د تعلیمي او روغتیا خدماتو نشتوالی او اقتصادي ستونزو له امله د 2002 کال نه وروسته ډېر شمېر افغانان تقریبا رسمي ارقام خو ممکن ډېر بوي، اما تر 1.5 میلیون پورې ډېر افغانان دوی دغه اروپایي او همسایا او نورو هیوادونو ته دوی مهاجر شوي، چې په دغه کې رښتیا هم متاسفانه او بدبختانه ما مخکې درته یادونه وکړه چې په دغه کې ډېر شمېر هغه افغانان دي چې دوی تعلیمي کډرونه ول، د پونتون استادان ول، د اکاډمیکو علمي بنسټونو ډېر درانه مشران ول، او د ټیپ په برخه کې تاسو کوینئ ډیر زیات منګه ډاکټران او هغه متخصصین چې هغه ځانګړي تجربه او متخصص او پروفیسوري او ډاکټراوی درلودل، دوی هم مجبور شول چې وطن پریدي، مهاجر شي، هجرت وکړي. په دې توګه نور دغه د تعلیمي او اکاډمیک برخو کې خو ما یادونه مخکې مو وکړه، په تخنیکی برخو کې هم دغه چې د انجینرۍ د برخې ډیر تکړه پیاوړي انجینران هغه هم وکړل، د خونې روزنې په برخه کې ډیر تکړه او اکاډمیک شخصیتونه دوی هم مجبور شول چې وطن ته دی، نه یوازې دا بلکې لیکوالان، ژورنالستان، شاعران. وګورئ تاسو په مو د مخ کې یو لیست ما په رسنیو کې ولید چې په ډیرو افغان لیکوالانو باندې چې هغه کتابونه لیکلي او دغه کتابونو باندې بندیز ولګیده، نه دا په دې معنی ده چې دا خلکو ته نور دلته د ژوند هیڅ یو تمه او توقع نه وکړه چې یو لیکوال پر کتاب بندیز لګیږي نو هغه مجبور ده چې هجرت وکړي یا مهاجر شي، وطن پرېږدي. په همدې توګه د شاعرانو په وخت کې تاسو اوس وګورئ ډېر ښه شاعران مونږ چې هغه زموږ او تاسو د فرهنګ او د کلتور او د ټولنې یو برخه ده، دوی وطن یې پرېښودل او مهاجر شول. خبریالان، د بشر حقونو مدافعین، مدني ټولنو مدافعین، یعنی دا ټول دا زموږ او تاسو د ټولنې هغه اقشار چې دوی وطن یې پرېښوده. سمه ده په دغه کې به ځینې هغه اشخاص و چې هغوی مستقیما د جمهوري نظام یا د دولت یا د حکومت په درېګونو خواوو کې دوی دندې درلودل، یا وکیلان ول، یا حکومتي چارواکي ول، یا اجرایه، مقننه او قضایه خواوو کې دوی کار کول. اما د دې نه بغیر موږ او تاسو وینو چې د جامع نور اقشار دوی هم هجرت وکړل، دوی هم مهاجر شول د مختلفو دلایلو له مخې. تاسو ولیدل ځینې هغه لیکوالان بندیان شول، ځینې خبریالان بندیان شول، ځینې نور هغه د بشري حقوقو یا د مدني ټولنو فعالین شول هغه هم بندیان شول. یعنی دغه سلسله مختلف اقشار پورې تړاو لري چې یعنی یوازې یو برخه نه ده چې ځینې خلک یو چاته د تانه او پیغور په شکل وایي چې ولا فلانی تختیدل یا فلانی جمهوریتان او دا، یعنی سمه ده یو برخه به د حکومت او د دولت غړي ول، اما ډیره برخه خو هغه عام افغانان ول چې دوی فقط په علمی او اکاډمیکو ځایونو کې دوی دندې درلودل، د پونتونی او استاد او د تخنیکی او مسلکی پونځي او استاد، نو هغه په سل سیاست سره خو د بیلګې په ډول د کابل پونتون، نګرار پونتون، امدې توګه د بلخ پونتون، د هرات، د قندار پونتون، د پکتیا د پونتون، دغه ټول هغه استادان چې هغه یوازې د ژوند کولو امید او ارزو او پنګ هم دغه استادی او هم دغه واچ دوی د دیشو سلويخ کلونو دوی تجربه درلودل، دوی چې کله بیکوره په کور کې ناستل او دوی ته مطلب پنځه کسه، شپږ کسه، اووه کسه، اته کسه کورنۍ غړي په غاړه ول، نو دوی د خپل د ژوند د خپل د بچیانو او ماشومانو د راتلونکو لپاره دوی مجبور شول چې بلاخره دوی وطن پرېږدي او هجرت وکړي. نو دغه ټول هغه عوامل چې ما درته په دغه مختصر ډول تاسو ته وړاندې کړل، نو متاسفانه ځوانان په دغه کې ډېر زیات ځوانان موږ تاسو وینو چې په دغه څو میاشتې مخکې موږ تاسو ولیدل چې د ایران په پولو کې، د ترکیې په پولو کې څومره افغان ځوانان دوی خپل ژوند له لاسه ورکړ. خو هر یو نه چې پښتنه کې وي، فقر ده، بیکاری ده، لږه ده، کار نشته، یو تعلیم یافته ځوان د پاره چې هغه پونتونې لوستي په درنه سترګه ورته نه کتل کېږي، یو ډول تبعیض نه ورسره، یو مذهبي تبعیض نه ورسره کار اخیستل کېږي، نو هغه طبعا مجبوریږي چې خپل وطن پرېږدي، خپل هیواد پرېږدي. نو دا هغه بل یعنی هغه سیاسي بې ثباتي او اقتصادي ستونزو عواملو چې په دې اخرو کې د 2022 کال نو وروسته هم د مهاجرت او هجرت لړۍ بیا په افغانانو باندې لمن خپل غسور خور کا، ډیر افغانان نور هیوادونو ته مهاجر شول. تاسو کدا قامو ګوري ډیر زیات مهاجرین ایران، پاکستان ته، او په دې توګه د نور قانوني او غیر قانوني لار د لاري اروپאי هیوادونو ته راغلل، چې په هغه کې له سوریې کپټولیز ډول حساب کو د سورې نو وروسته افغان مهاجرین د اروپا کې د دویمه لویه کټګوري ده چې الته اروپאי هیوادونه ته دوی راغلي. د هر هیواد د خپل جدا ارقام لري، هر هیواد کې چې څومره دی، اما جرمني د افغان ماجرینو دغه ډیر افغان ماجرینو په کټګوري کې په اروپایي هوادونو کې جرمني اول هواد همدارس نور په ټولو هوادونو کې دوی تقسیم شوی دي. اما ډیره برخه په ایران او پاکستان کې دي چې اوس دغه د ایران حالات هم دغه څرګر کې چن حالات ده. نو دا په خپل ډول د افغان ماجرینو باندې هغه ماجرین چې د وختل له ایران نور اروپایي هوادونو ته راشي داوی باندې به هم ناوړه غیزه وکړي.
بله کور ودان عمر خیل سبز د بحث په دوه منی مای کم دی مسلې تر اتللم چې اوس دغه د ایران او اسرائیل ترمنځ لانجه د افغانستان د مهاجرت موضوع ته یو نوی اړخ ورکړی دی. ممکن ایرانیان افغانستان ته راکډوال شي، هغه کسان چې پولو کې نږدې خارونو یا ولایتونو کې اوسي، ځکه دوی لپاره به نږدې ځای افغانستان وي او افغانستان کې دننه وضعیت داسې دی چې خپلو بې ځایه شو ته یا خپلو ستنو شو ته امکانات نه لري. دغو کډوالو لپاره به څه ډول امکانات برابرېږي؟ په همدې موضوع وروسته لږ زره تمکیږو. یو اوریدونکي راخلو، بیا راځو ډاکټر صاحب برداک سره خبرې کوو. ستړي مشئ، مایکروفون ستاسو خبرونه اوري.
باید ایمان کبیر که محترم اسدالله الدین صاحب سلامونه تا ته د ازادي راډیو ټول قهرمان تیم ته وړاندې کړو چې روغ جوړ بس.
ډېر مننه اتل صاحب، زموږ دایمي اوریدونکو ستړي مشي، د کډوالۍ د ناورین د مخنیوي لپاره ستاسو په نظر څه کول پکار دي؟
الله دې خوشاله کړي. سلام ملګرو، تا ما اسدالله الدین صاحب ډېر شایسته موضوع ټاکلې ده. د کډوالۍ خو الدین صاحب محترم بدبختانه بای چې وایم چې دا 40 کال نه، دا 30 کال افغانستان خلک چې دی مهاجر دي په بیلابیل هیوادونو کې، یعنی کاغه تاسو ایران وګوري که پاکستان وګوري، مثال د خبرې خود دلته حکومتو کار نه دی کړی. اسد الله الدین صاحب کتیر حکومت او وسنۍ حکومت د خپل ماجور د پاره دی باید غم وخوري. اوس دا د ایران کې لکه امیر ماچ اشاره ورته وکړه، د اسرائیل او د ایران جنگ دی. نو دلته خامہ خاص موږ افغان کډوال ته ځان رسیدل ځکه حالت کلو کلو یا میشت یا په کاډه تللی دی یا د کاروبار د پاره تللی دی. نو هغه دې ډېر بده زموږ پر حکومت باندې دا ځغ د محترم اسد الله الدین صاحب چې خپل د مهاجر غم وخوري. که څه کال خپل مهاجر ته د زمينه برابر نه کیدره تاګ پر کال، مثال پاکستان هم مهاجر راړي، بل کال راړي، بل کال راړي. نو په کار دغه د محترم اسد الله الدین صاحب چې سر د وسلا مثال ورته په کاروبار سي د نمرو ځاین ورته برابر کړ خپل مهاجر راو باسي په هر تو د چی مثال ک په پاکستان کې ک په ایران کې مړ ضرورت ته لور راځه او لور شدي چې په وخت چاره مهاجر خپل کورن تر اچ محترم اسد الله الدین صاحب.
بله کور ودان او اتل سپ کور دننه د محل امکانات څومره دي؟ مخکې وریدونکې ل دیشونه اړیکنی ولې ود هلمند ولایت وای زله پاکستان راغلیم لا اور نه یو کال کیږي وای وزلت وضعیت خراب ده، د وبول لپاره وبنشته چې زمکه په وبکو. نو اوس وای بیرته غواړم چې وزمه. نو فکر نه کوچ تر اوسه په افغانستان کې درنه دي ته شرایط برابر نه دي چې کډوال دې بیرته راستان شي؟
بېلکل اسد الله الدین صاحب ډېر شایسته موضوع دی ټاکلې ده. ډېر شایسته پوښتنه دی وکړل الدین صاحب. وچکالی خو په هلمند کې، په ټول هلمند کې بادوامیان، په ټول افغانستان کې تاسو ته به ښه معلومات ده چې وچکالی ستونزه سره مخامخ دي خلک. خو خبره ده چې د سیونیاش کې دلته یو کډوال راغلی و د پاکستان څخه. نو بیا ما پوښتنه ځینې وکړه دلته غنم له اوله نجا زوار له مال څنګه مثال دا واه وسله پاکستان حکومت باندې ول چې ظلم را سره ولاته یا ظلم را سره کړی دي. پاولو کې دا خبر راته وکړل چې د پاکستان څخه وځي. نو موږ خپل خاصرالو چې واره خبره کړي نو مال دا حکومت او کاروبار او د زمينه د برابر کړ باندې ول چې حکومت تقریبا 15,000 کالدار د لاري کرایه و دا غزا سره ایستل دلته بارانچی پوری د بارانچی څخه بیا در دغه پوری مثال طالبان خپل کرایه ورکړل خپل دغه کړي د پکد وچکالی او دغه کاروبار محترم اسد الله الدین صاحب چې کاروبار دلته په افغانستان کې نشته حکومت دغه شرایط ورته برابر کړي او مزیک بار کړي الدین صاحب د کډوال دلته دغه مشکل تر مخامخ دي چې دلته راسي د استوب نزاعین نن لري غټ مشکل د کډوالو دغه د نور ان شاء الله کاروبار خدای مهربان دي په کرا کرا سره پر حکومت موږ دا ځغ دي چې د کډوالو د طاره غمو خړي دا کډوال کډوال دي موږ خو په دې الدین صاحب حکومت باید د کډوالو غمو خړي.
کور ودان اتل صاحب سلامت او سید ډیر مننه چې اړیکه مونی ولا باس تر اگرزو ورزو ډاکټر صاحب ورداکته. ډاکټر صاحب تاسو را سره مننه. څه فکر کوي د ایران او اسرائیل جګړه به د افغانستان د کډوالو ناورین ته نوې رنگ ورنکې؟ ځکه داسې ویل کیږي چې ممکن ګنش مر کې افغانان راستان شي، داسې ویره همشته چې ایرانیان هم ممکن افغانستان ته کډوال شي. البته که دغه جګړه دوامدار کیږي اوس لا ډیره په پایل کې ده، ځکه موږ راپور درلود چې ارمنستان ته دغه راز ترکیه ته ایرانیان د محل د تګ یا مسافرت یا مهاجرت په حال کې دي.
بلی او لکه په افغانستان چې په د تلويختو کلو کې د جګړو د لاس افغانان کډوال شوی دی او کیږي، یعنی لوی ترین عامل د کډوالۍ جګړه ده په ټوله نړۍ کې، همدغسې دا نوې جګړه به هم کډوال یعنی ایرانی کډوال یا که جنگ نورو هیوادو ته پراختیا ومومي له بده مرغه تاثیر ولري.
او فکر کوي چې په هیواد کې د نن داس شرایط باندې کار وشي یا داس شرایط به آماده سي چې دغه سي حالت آمادګي ست، ځکه د افغانستان حکومت یا د طالبانو حکومت اوس مهال یوازې غو کډوالو ته آمادګي لري چې له پاکستان ستنېږي، غوی هم ګلمند یو وای چې هغه سره رسیدګي ورته نه کیږي لکه چې لازمه ده. کله ایران ډیر شمیر کسان ستنېږي یا هم مثلا ایرانی وګړي دي، چمتواله ورته تر سرګو کیږي یا دغه حالات چمتواله شته، امکانات شته؟
الله زه خو د چمتووالي نه یم خبر چې حکومت په افغانستان کې څه تدابیر نیولې دي یا به ونیسي. دا خو یو اضطراري حالت دی، خو یو خبره زه کولای شم، یو خو داسې اضطراري دفتن یو مشکل پیدا کیږي چې هغه سره باید اضطراري عاجل برخورد وشي د امکاناتو په چوکاټ کې. خو یو ځینې شیان چې زه ویلی شم، لکه مخکې چې وغږی دو د کډوالۍ د مخنیوي او یا د حل د پاره یې چې ونشي، هغه اساسي علتونه یې باید حل شي، لکه همدغه جګړه چې ده، بل سیاسی ثبات په افغانستان کې کراشی، او اقتصادی بل علتی اقتصادی ستونزی دی چې فقر او بیکاری دی بین اولاره شی، زراعت او صنعت ته توجه وشی، لکه دی قشتیپی کانال همده هستی، نور بنسټیز اقتصادی پروژه باید جوړی شي. بل علت یې هغه ځینې فرهنګي محدودیتونه چې په افغانستان کې شته دي، لکه یو چا مختوال راکا چې والا لوری غواړي طب ووویي او طب په افغانستان کې نشي ویلی، دوی په دې فکر کې دي چې دا خارج ته ولاړ شي. او بل علت یې همدغه وچکالی او د اوبو نشتوالی او د طبیعي پیښو دی، نو په دو باندې هم باید په دوامداره توګه طویل المدت پلان او ستراتیژي حکومتونه او مسؤلین ولري تر څو مخنیوی وشي. یو بل موضوع چې ما غوښتل ور اضافه کړم، هغه دغه ده، د کډوالۍ د پاره یو څه علتونه په بهر کې هم شته دي چې دیته پول وی، یا پول دی انګلیسی اصطلاح، یعنی را جلبول یې ده دی. ما دلته په جرمنی کې په د آخرو هفتو کې څو ځوان ډاکتران دلته ولیدل چې د ما کتاب یې غوښته او ما سره مشوره کوله. هغه افغانستان نه و مجبور کړي، هغه دوبره سیاسی یا کومبل مشکلی ندلوده، بلکه هغه د پاره آلمان یا نور هیوادونه دغه سیولاره برابره کړی ده چې که ډاکټر وی یا په نورو برخو کې تحصیل کردگان وی دلته راشي او دلته د دوی د پاره کار او خدمت وکي، چې کدی شي پراتونکی که دغه کتګوري هم زیات شي، لا نور هم چې دغه ته هم یو توجه پکار ده د چارواکو د خانه، ځکه چې کده د یوې خانه د ځوان ډاکترانو د پاره او د کورنوی د پاره د ښه کار دی، خو دغه ډاکتران د افغانستان په پیسو تربیه شوي، په دې باندې زښت زیات سرمایه گذاری شوی ده، او دا چې په افغانستان کې مکتب ولونی، پانتون ولولي، او بیا تربیه شی، آماده شی کار و خدمت تا، او بیا ولاړ شی به هر هیواد تا و ال تا دی اغوی دی پارا کار وکا.
بله کور ودان وردک سب سلامات اوسې ورزو او لبل ملما سره خبرې کوي اوریدونکو فکر کوم دا مهر استودیو سره ندی وصل دلته فیسبوک کې هم یو شمیر مینوال راته خپل پیغامونه او نظرونه پرې کې دا به هم زو رسته شریک کم راځي چې د بحث په پایشي بو کې لږ زره پدې ته هم شو چې هیلمندی څومره د عمر خیل سب د پختنه تاسو نه کوم بیا به وردک سب سره هم دا بحث راټول کو آیا هیلشته داسې سرکونه معلومیږي چې افغانستان به د کډوالۍ د ناورین مخنیوی لپاره هڅه کوي دغه کوم پیشنهادونه چې وسول دوه د عمل جامه او رغوندي مخکې وریدونکو زنګ وه له کابل ویل چې وضعیت ډیر خدای بیکاری دومره محسوسه ده او اقتصاد خدای او حکومت وايي پلان لري چې په خارونو کې د وبود پیدا کېدو لپاره یعنی د مهاجرت د مخنیوی لپاره وايي اقدامات شته هله مندي شته چې تر عملی وګورو یا هم هغه واقع بینانه نظر وکړو آیا تاسو سره کوم معلوماتي چې افغانستان به بل اخره یو لاس کال وروسته د کډوالۍ له اوسنی بحران یو څه وتلې وي او وضعیت بداسي وي چې ګنش میر افغانان به بیرته ستنیږي لکه غدا د سوریې وضعیت تاسو مخکې یاد ک سوریې ته اوس ډیر کسان بیرته ستنیږي او دغه کوربه هیوادونه هم وسوریایي کډوال ته وایي چې اوس بیرته لاړ سي ځکه وطن مو جوړ سو وطن مو لبندیزونه ووت وطن سره مو وس نړیوال تعامل شته نو اکثره سوریایي وګړي بیرته ستنیږي افغانستان کې آیا دغه سي امیدواري شته چې حالات به دومره حتی بدليږي چې کډوال بیرته ورستان شي
لودین صاحب وګورئ دا خو چې دوی کوم ترتیب ورته لري څه پلانونه دوی کډوال ته لري دا باید د موجوده حاکمې ډلې چارواکي دوی ورته ځواب ورکړي اما د افغان په توګه موږ هم لن وینو چې رښتیا هم ستونزه او مشکلات ډېر زیات دي هغه څه منظم برنامه چې پخوا که څه ناڅه حالات دا څه و چې په حال د هغه وخت کې هم د جمهوریت وخت کې هم بې ثباتي وه اما بیا هم د کډوالو په برخه کې نړیوال اداره کار کول او سفارتونه خلاص ول افغانستان ټول دنیا په رسمیت پیژندل او دا وي مرستې دا وي کومکونه اما اوس هم ځینې نړیوال ادارې چې هغه غواړي د کډوالو په برخه کې کار وکړي هغه اجازه نه لري چې په افغانستان کې دوی دفترونه خلاص کړي دوی خپل رسمي نمائندګي دوی ته دوی هلته خلاص کړي دوی د اکثر یو شمېر نړیوالو خیریه موسساتو د ستر دفترونه اوس هم په پاکستان په اسلام آباد کې دي یعنی دا په خپل په دې معنی ده چې دغه مستقیما هغه تعامل او هغه اړیکې چې خپل نړیوال ادارات له افغانانو سره درلودل په مستقیم ډول دوی خپل کولای شو چې افغانانو سره مرسته وکړي هغه تماس قطع شوی ده نو تقریبا اوس دا د سیمه منطقوي حالات او بحرانونو تک موږ او تاسو متوجي شو نو ایران وایي دی چې د ایران مقامات او یا د دوی د کورنۍ چارو وزارت سم د وړاندې دوی ویلي چې تقریبا 5 میلیون افغانان دوی په ایران کې ماجر دي چې هغه 2 میلیون غیر قانون غیر یعنی تبشوی نه دي او دغه نور څلور میلیون دا افغانان دي چې آلته دوی په ایران کې پراته او پام دي توګه په پاکستان کې دا اوس ما یو تازه خبر ورسته چې همدغه شیبه چې موږ تاسو خبرې کوو نن په اسلام آباد کې هغه افغان ماجرین چې هغه آلته تللي کا پاسپورتونه هم درلودل او کا د ویزه هم درلودل د اسلام آباد د مختلفو سیمو نه نیول کېږي بیا دوی په جبري بیا یو شکل نه یو شکل دوی زورول کېږي پیسې ته رسل کېږي په همدې توګه دا نن منګ او تاسو ډیر دوستان په ایران کې دوی چې په خوا د مختلفو دلایل له مخې دوی تللی او اوس غواړي بیرته خپل وطن ته ستانه شي افغانستان ته دوی ته اجازه نه ورکړي ایرانی مقامات دا خپل یو ستونزه ده په دغه حالت کې چې اوس ایران په خپل د جنگ په ډګر کې ده یعنی د جنگ کې داخله ده دوی افغان ماجرینو ته اجازه نه ورکړي چې دوی بیرته خپل وطن ته لاړ شي خو سمه ده یو څوک به قاچاقي راغلی یا اسناد به نه لري پاسپورټ به ترې ورک شوی وي په لاره کې به پاسپورټ غورځېدلی وي ویزه به ختمه وي اما په داسې حالت کې خو ایران حکومت د افغان ماجرینو ته خو اجازه ورکړي چې دوی بیرته خپل وطن ته لاړ شي د ډیرو خلکو بچیان دي زامن دي د کورنۍ غړي دي اما هغه دا چې ویزه خلاصه شوې ده ایران په دغه حالت کې ماغوې ته وایي چې نه تاسو باید خپل هغه جرمانه پیسې پرې کې تاسو مختلفو لامل مخې هر چیرته دوی نه پیسې اغستل کیږي پرون ما یو ویډیو ولید په ټولنیزو رسنیو کې چې شپږو کسه افغان ځوانان چې دوی سیستان بلوچستان په ساحو کې دوی له موټر ښکته کیږي او کس په ویډیو اخلي چې دغه د من افغانستانیان نیولې دي ماجر مون نیولې دي. یعنی په دغه حالت کې بیا هم بدبختانه چې زمونږ غونډیان هم له ماجر سره ډیر زیات هغه تبعیض امیزه چلند نه دي کار اخلي. په داسې حالت کې چې افغانستان یو شمېر افغانان وایي چې که چېرته ایران کې دغه حالات خراب شي نو طبعا چې دغه ټول ماجر خو مجبور دي چې نه یوازې افغانان بلکې په خپله ایرانیان به بیرته افغانستان ته راځي، چون اوس د یو موقتي حالات دغسې جوړ شوی چې دستي د جګړې ډګر افغانستان نه دی. نو بنا ان دوی په خپل هم دا اوس هم له ماجرینو سره ډېر بد تبعیض او چلند نه دوی کار اخلي. دا زموږ دوه ګاونډیان چې دي دوی یعنی واقعا هم په دغه حالت کې دوی له افغانانو نه یو ډول داسې استفاده کوي چې غواړي په دغه حالت کې له افغانانو نه هم هغه خپل د دوی هغه پیسې ورته چل جوړ کړي یا نورو مسایلو ته دوی سره ډېر بد وضعیت دوی کوي. نو زما هیله همدا ده چې که چېرته ایرانی مقامات ایرانی چارواکي دغه د نړیوالو اداراتو د یونیسي آر لاري په دوی باندې فشار راشي چې دوی هغه افغان ماجرین چې غواړي بیرته خپل وطن ته لاړ شي، یعنی نسبتا اوس خو د جګړې د حالت دی، هلته جګړهییز حالت دی، نو د ژوند د خوندي کولو دپاره دوی ته باید اجازه ورکړل شي چې دوی لاړ شي خپل وطن ته. ما بدبختانه متاسفانه دوی پرېښودل کېږي نه. نو زه فکر نه کوم که هغه افغانان چې هغوی په دې نورو هیوادونو کې دي، مطلب په اروپایي هیوادونو کې، په ترکیه کې، په عرب متحده اماراتو کې، په خلیج هیوادونو کې څومره موږ او تاسو ماجرین لرو، دوی د زړه ښه کې چې افغانستان ته بېرته لاړ شي. یا په همدې توګه د امریکا د ولسمشر لخوا دغه فرمان چې افغانان نور نشي کولی چې امریکا ته لاړ شي یا نورو ماجرینو ته ځواب ورکړی چې تاسې خپل وطن ته لاړ شي، دا په خپله د ماجرات په پټاګر کې د ماجرات په مسایلو کې دا په خپل په افغانانو باندې یو فشار ده، دا په خپل د افغانانو یو نو شکنجه ده، روحي او رواني شکنجه ده چې افغانانو ته ورکول کېږي. دا د نړیوالو لخوا یوازې ایران او پاکستان نه بلکې هغه هیوادونه چې دوی د بشري حقوقو مدافعین دي، دوی د بشري حقوقو چیغې وهي، هغوی هم دغسې یو عمل ته دوی لاس واچوي چې افغانانو ته یو ډول روحي او رواني شکنجه دوی ورکړي. ښه د بېلګې په ډول دغه افغانان چې له ایران او له پاکستان نه دوی راغلل، د هغه افغانان چې دوی اولادونه لري، لونې لري، دوی د لوړو زده کړو مسله څنګه کیږي، د دوی د کار او ژوند مسله څنګه کیږي، سره دې چې ادارات دومره د مونږ چې په رسنیو کې واورېدل ومولسل هره ورځ تنقیدات شروع دي. تقریبا په تیر دوه درې میاشتو کې له درې څلور زرو نه ډېر افغان کدرونه دوی له ادارات څخه تنقید شوي، بستونه یې تنقید شوي، ورته ویلي چې نور مونږ تاسو ته معاش نشو درکولی. دا په دې معنی که معاش ورکولی شو نو هغه متقاعدین چې هغوی کلونه کلونه د افغانستان د خلکو دپاره دوی کار وکړل، د هغوی معاشونه ولې ورنکړل شو؟ همدغسې افغان مېرمنې چې هغوی په مکتبونو کې، په ښوونځیو کې، په پوهنتونونو کې، حتی موږ او تاسو ډېر داسې درنې هغه لوستې قشر مېرمنې موږ درلودل چې هغوی تعلیمونه یې کړي وو، پروفیسري، ماسټري، دکتورا، هغه ټول بېچارهګان په کور کې ناست دي د خدای توکل ته. نو دا په خپله یو ډول په افغانستان باندې او په دا د ماجرات په سیستم باندې یو ډول فشار ده چې که دا ټول ماجرین یو ځلې افغانستان ته ورشي، سره دې چې حالات موږ او تاسو هلته وینو، نو دوی به څه کوي؟ د ټول مهمه مسله یوازې جګړه نه بلکې اقتصادي او د بشري حقونو مسایل هم ډېر مهمه ده چې په هغې باندې هم موږ بحث وکړو. اوس ژورنالستان دي په رسنیو کې وینو چې هغه ظرفیت چې پخوا اوس نشته، د دوی کدرونه ټول منفق شوي، تنفیذ شوي دي، یعنی دوی نه شي کولی چې هلته کار وکړي. البته اقتصادي ظرفیت زه درته ښیم، نو دا په خپل یو ډول ستونزه ده.
بله عمر خیل صاحب ډیره مننه. کور ودان په دې هیله چې دغه ستونزه چې تاسو یاد کړی د هواري او د کډوالۍ لمن ورسره ټوله شي. ډاکټر صاحب ورداګ په پای کې ستاسو لاندې سپارښتنه هم او روسنیو چارواکو ته نړیوالو سازمانونو ته څه کول پکار دي ترڅو په افغانستان کې دغه د مهاجرت ستونزه یو څه کنټرول سي ک مخې نه نیول کېږي لکتر لګرا کامش.
او
په افغانستان کې فعلا جګړه نشته، امنیت شته، چې دا مثبت فاکتورونه دي. خو هلته باید مشروعیت راشي، هلته باید سیاسي ثبات راشي، دولتی او د نظام اساسي جوړښتونه جوړ شي ترڅو بیا د خلکو باور رمانسته شي، چې خلک په دې باور شي چې دلته په افغانستان کې بیا ګډوډي نه راځي، یو باثباته نظام چې راشي، او د دو ترڅنګ کاروبار د ځوانانو دپاره او د مسلکي خلکو دپاره پیدا شي. هیڅوک نه غواړي چې په رضا توګه خپل هیواد، خپل ټاټوبی، خپل کلی پرېږدي. هیڅوک دا نه غواړي. دا ډېر یو لوی تصمیم دی. یو څوک خپل راتلونکی په خپل کلي کې، په خپل ټاټوبی کې، په خپل هیواد کې ښه وګڼي، با امنه یې وګڼي، او چې هلته کار او ژوند وکولی شي، هیڅوک په خوشحالۍ خپل ځای نه پرېږدي چې مجبوریت نه وي. دغه مجبوریتونه دي چې موږ باید بیا هم لکه یو وخت چې یاده شو، د علتونه او مجبوریتونو باندې باید کار وشي، دغه د کډوالي مخه نیولی شي. بله خبره دا ده چې افغانان ځکه چې په دا څلوېښتو کلونو کې سختو شرایطو جګړو کې ژوند کړی دی، نسبت نورو خلکو ته عادت شوي دي د جګړې او د ستونزو سره. یعنې داسې په آسانۍ هم دوی خپل هیواد نه پرېږدي. خو باید دولتونه دوی آرام پرېږدي، آزار ورنکا، او په ورو ورو ورته کار وشي چې دا احساس وکړي چې دلته ژوند کولی شي، ښه کار کولی شي. نو بیا به کم خلک به خپل هیواد پرېږدي. او د دو شیانو دپاره مهم شی همدغه په انفراستراکچر یا زیربناو باندې کار کول دی. خصوصي سکتور ته باید زیاته توجه وشي چې زراعت او صنعت په افغانستان کې وده پیدا که، او د خپل بیا مثبت تاثیر درلودلی شي وزه خلکو باندې او په کډوالي باندې.
بله کور ودان ډاکټر صاحب وردک، ډیره مننه. اوریدونکو مایکروفون ستاسو خبرونه هم دلته پای ته رسو. یو ځل بیا له خپل میلمنو لیکوال او د چارو له شنون کې ډاکټر یحیی وردک او مدني فعال میرویس عمرخیل نه مننه. له تاسو اوریدونکو نه هم مننه چې خبرونه ته مو اړیکه ونیوله.
سر کې دی وه چگرزم لیوانه پورنو لیوانه مینی کرمشنا دبیابانه سا پیلی چگرزم لیوانه